آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړي دي دوی ویل دي چې د مهالې په افغانستان کې د حاصلاتو په ځنګړی توګه د میوې او ترکاریو وخت دی خو وايي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولای دا پیغامونه به درته خبر شي د کابل په هنتون لوې فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د مهال په کور ناست ده وايي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېری نه هلي غالي د خبرونه په پای کې د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل تاسو په پیغامونه کو
سلام علیکم د چی څه په موږ خوارم وچړو خو ګور د بیا اسمان ته پور شوی د ګورو شان ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دا غوښتنه زه درڅ کوم چې زه به سواده په خاط نه پوهیږم ډیر خلک به سواده په خاط نه پوهیږي نو دا په میشچ کې دا خبرونه مستخبروي او دا مې یې ټول د لمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ د تپریژن
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته یقینا کوم وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفه لوړیدل او په د هیواد بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلې شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو ډیر سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړي زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر 530 میلیون هغه امریکایي ډالر تاوان کړی دی مونږ پر سنیو کې دا خبرې وینو یوازې دا خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې مونږ دلته وګورو په افغانستان د پاسپورتونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار را باندې دوی سوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي که مونږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شین یوازې هغه زبوک زغال دي چې تروالي په لار پینه بندېږي ولې هغه کې پاکستان خپل ګټه لټوي خپل نفع پکې وکړي ته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده زموږ د دولت ګټه دي هغه ټول شیان هم دغه شاند دي کولې شي په ډاډس ډول باندې پرې دي کله چې زموږ تازه میوه او تازه سبزیجات واخره ورسیږي د پموږ باندې لار او تر زما خو د خبره ده او دغه خوخه ده د افغانستان دولت تم دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي وسره ویل لګوي په سپین بول دکې او په تورخم کې ولګوي چې نور بنشي والسلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډیر زیات جوړ کړی دي هر کال نه لیکيږي هر کال نه لیکيږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوه او سبزی نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړيږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیل لار ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري څخه پسین لا هوکیږي
السلام علیکم نور سلامونه من نور مرداهیل ده واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چدي په خوا پاتیا اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واقعا چې ګران دي دغه په ساده ګران دي یو خلاریم سره باندې دي پر سختي دي سره مختار یو چرغ جوړیس سرمر پیغام تر
سلامونه د ازادي رادیو ټول د کارکون ته سلامونه کوم د چې خوښ شو کنه روغ جوړ بس مسر بکر سره نسبلا چې ځل کابل څخه په افغانستان کې ډېرې میوې چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبي دي اوس کې درته وایم چې مثلا په هفته کې اورزه د غشار مروي چې میوې مثلا مخول ولې دوه روان دي یو خو د خلکو اقتصاد زی پدې بل خو چې خلک مثلا نه نسی خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوې وکړي خپل میوې بازار ته پروش ته وسی اپ پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې یو تورخم دروازه باندې سپین بولدا دروازه باندې غلام خان بندر باندې اخوات خارجي لړ پر بنوي د اهلیت نه لري هغه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بول سی وي او کله توان چې مثلا په خارجي میوه باندې ډیر زیات غسی وسه د توان چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی ته وای دا مخکې من په سل افغاني وسه یو من په 200 افغاني دي کابلای من وکیلو اندوانه در کی است اندوانه مې مخالم په سل افغانی ومن پاتیا افغانی وس په 2.5 افغانی دمن دغه کم دی امرت کی است دغه کم مثلا چکو دا کم نور میو ده دغه شان ګرام سوی د خلکو وس نه پرسیږ انګوري ازر کی است منګه دغه شان ډیر دغه زیات کړی دی خپل نخله لاس ور کړی دی ترکاریم دغه کم بل یو خو خاري نه سبب خو کار روزګار نه ست د بل خو دغه دولت امارت توغه نه زیات ګمرکات دغه پر غرزول دی هله چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چاپلک ولسوالی الی زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. او زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دا چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لاره بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لاره پیدا کو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ دا وښتنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځان د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دا د حل لار ده. نو رئیس حل نه لري پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچیر پاکستان زمونږ دی تکاوي مونږ به دغه شای تباہ برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران د مونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یاري ما د سروبي ولسوالۍ په حال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپناه او خپل ژوند په کې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم جو بلکې یا موږ ته نقصان دا پېښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا زجره جو کار کوم خبرې دین ته سلامونه ونی کی جو افغانستان کې پکې سره ستونزې ډېرې دي. خاري نشته خاری ټیپ ولاړ دي ته باور کې تاسو خاري ولاړ دي چې مشي ولاړ دي مسلمان خو به ځان پرې دي.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته بد ستخول دي کلی څخه پیغام در کوم. څنګه چې موږ خاطه سخت ورشتنه سوي د تر اوسه پورې زمکه او مالی او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. تر اوسه پورې ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده کلمت ولا پورې چارواکو څنګه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې هغې برته د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه. په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده حکومت ولې د تازه میوو دپاره اخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نور شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي. دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې دپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متدله وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکاران ته سلامونه ونی کی خدای پاک ته کیس جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیکا ولایت دیواز خاوز سوالی یو بغل تل رسمه یو سی 50 کیلومتر 40 کیلومتر له سوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کنه ولې دی پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې یو لټ ممکن ولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولین ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. کله زما یې سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي. مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پریدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راغه. ویمو ټکیمو ډبیم که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت خول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس ماتېدن، ستا وروره کشو ګیر سه، دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسم ناوړه چلن له افغانیان سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پرېښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید موږ خبر در لوړو مقاماتو ورسېږي. د مساکلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډېر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډېر مسلمانان وس نه پر رسېږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د ازادۍ راډیو تورې کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو دغه رئیس د ترانسپورټ چې آج یو راواستي دا مټروانان وروره دغه مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن لپاره 15 پسټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کړې ده، یا دوه نیم سل افغانۍ کړې ده. د یو ځای سره بل ځای پورې وروره د موږ ټوله کښې جوړېږي. دغه زموږ پیغام طالبانو لوړ پوړو چارواکو
دا استاد پیغامونه چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې وو، په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلې کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړې سره زما همکارې حسی احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم، 4 کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ مونږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په مونږ یو روښانه راتلونکی ولرو. مونږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارۍ سره مخ دا ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غوندې نو د طالبان فرمانونه ورس په ورس صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غږ لوړ نشي کنا او د دې ترڅنګ برقع یا چادر استفاده کی یا غتور حجاب استفاده کی چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت چې سخت ګرمي ده نو تاسو باید د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ هغه خزي چې لنسلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی ورس په ورس د خزو په وړاندې ستونزې په ډیرېدو دي کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی یعنی هغه خزي چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي
بله
ستونزې ډیرې دي
مور سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله د بندیزونو او فرمانونو څمره له سیاړ خمیرمنې غزمنې کړې دي
له سیهر خځه په شوال خپګان باندې اختشوی دی یو له هغوزه یما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هله چې پاینده کې بزې یو ښه وظیفه ولرم یو ښه راتلونکي به ولرم مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خپګان سره مخ شوی یما یعنی څلور وسات چې یو انجلې درس ویلې تعلیمي کړه هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده نو نه تنه همدغه سیسمو ټول ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونې په شوال خپګان باندې اختشوی دی او
ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه بله تاسو سره تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی غوي په فکر لري غوي چې اندېخنه په دغه برخه کې لري غوي تاسو په شان درس ویل دی د غوي اندېخنه سره شته دی غوي چې تاسو سره شریکي زکه تاسو یو بل سره تمن ګوري غوي خپل اندېخنه شریکوي
بله بله هغوی هم همدغه ستونزې لري هغوی هم په ډیرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی نو اوس په کور باندې دي هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي حتی به خوب نه لري هغوی د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی ته خوب راشي ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاسته راوړو موږ باید دند تر سره کړو افغانستان ته خدمت کړو د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلای ډېر زیات ستونزې دي
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې انجنونو مېرمنو تک څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي
مونګه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه مده ده چې د خوندۍ دروازې خلاصې کی د پهنټونو دروازې خلاصې کی په یو رامه فضا کې جنوني وکول شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاری فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړي دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ د طالبان څخه خواهش کوو د مهله دا چې موږ ته کاری زمينه برابر کړي د پهنټونو دروازې خلاصې کړي د خوندۍ دروازې خلاصې کړي د زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل کمپیوټر ساينس پانزي فارغه شوې مریم شیرزاد بچی لازادې رادیو سره خبرې کولې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس همرازو د ورکوښوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادر کسه وای دا لازم بای زوی دا د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کې پته لګه دا څو پای چې وژلې دا څو پای چیرې دا دا باید چیر کې در سره خو خلره یا عمل
ګران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومات ده ولم کچيري هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقل معلومات ولري ته څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 08 5 1 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخون مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمه خت څخه د زمر سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موجوده لیدلې اټمی زمر سره معلومات سره کی، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کیږي چې نادره کسوي دی. الک چې ډیر زیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې وي. نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زمر سره پرلان د شمیرې اړیکه ونیسي. لبرنې زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د علمن ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادراک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمه ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خانه درکه سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی، او د پلار ډیر سخت څخه پدی، او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنی ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سی، یا یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو ک کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم. او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول،
نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره ز درته وایم 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمن د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ و مز مز ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 7 4 4
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وو تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني نن مو په دې خبرونه کې یو داسې مېرمن ملمنه ده چې له غواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ورکړې هڅه یې کړې چې زموش پټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابت کړي چې شزي د هر کار ورتیا لري د میدان ورتاک ولایت په خوانی شارواله ظریفه غفاری مومل منره دا به په دې مرکه کې د شارواله په محل د یو د اقتصادي ژوند کې سره راغلي زموږ ملمنه
د دې زیاته مننه کورم ودان سلامونه تاسو سستول قدر منوریدون کوته ز په کابل کې په 1403 یوم کال د تلمیاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی ژوند می هم کابل کې تدریره کړی زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې و بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات لکه بل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوي تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو ټول کړه پکتیا ته لاړه بیا شاوخوا پنځنیم کاله پکتیا کې ونو بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغ شوم پکتیا له مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغ شوم بیرته کابل ته راغلو او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسي او میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پنتون شروع کړ په هندستان کې
تاسو هندستان یاد کړل التمو څو وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ
هندستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماستری دورې په جریان کې ما په کابل کې یو انجو جوړه کړ چې د افغان ښځو لاسنیوي پرمختګ ټولنې په نوم ده او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د مسری دورې په پای کې نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګو ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګو ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردګو کې بیا له هغه لارې نه ورو ورو وردګو کې د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا له همدغه ځینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د ښاروالي ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولای چې خپل وظیفه په وردګو کې د ښاروال په صفت پیل کړم. او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت ورده غاړي او چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسید. نو اوس مهال جرمنی کې هم خپل کورنۍ سره.
استاذ په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې ښاروال شوي په میدان ورده کې څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې لدې چې زه د ښاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پې قانع کم او یا هم پوه واوسیږم پرې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یو ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید ښاروال شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د ښاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې ول او هڅه یې کول
وروسته له دې چې وټاکل شوی او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی اسناد به ارګانای محل ته لیږئ، ارګانای محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه سنزی را تا شروع شوی. نو دا ما تا اولو که دیر لوی شاک و خو رو رو چه توم را دا ناندره زما پا مقابل که دیری دی او زیب جزیات و خبریدم و پویدم تر دی حد باورو که سامان سیب چه ما پسی وویل شو چه ظریفه غفاری مسلمانه نده. ظریفه غفاری حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی، دا اجنټه ده، دا مسلمانانه ده، دا په بهرنیو هیوادو کې درس ویلي، نو د دې په اسلام کې شک دی. دا که چیرې میدان ښار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بالخصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې که او ځان سره پې سوچ مې وکړه، بیا نو دا هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړه چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګیټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړه زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړه او نه لري چې یو ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکړي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده. دا رقم دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وځندېدې، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ول چې نه میاشتې ستاسو کار وځندېدو، چا وځنډاو؟ او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وویست چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشت پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر راتګ سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیسته، شاروال شو په میدان ښار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده، او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې همغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه یا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې، یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نه ودرېد، شاروالي کې ودرېد، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، اخوا اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهل. د هغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفرالدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو، هغه زنګ را ته وویل وی چې ته یو څو ورځې نور مرزه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نورم دفتر ته لاړم، نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و او زه یې کارمندانو ته معرفي کړم او کارمندانو ته یې هم هدایت ورکړ. بیا هماغه و چې بله ورځ په هماغه ورځ بیا ما خپله اداره کې یو جلسه ونیو او ښه مې یاد دی چې ما کارمندانو ته ووایي چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی، که کار کوئ دغه اداره، که نه کوئ نو لطفا استعفا راکړئ، کیدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول ټیم شروع کړه. دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې، باور وکړئ. یعنی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه وروڼه او کاکا زامن طالبانو کې و، او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم، یعنی مخ وم په اداره کې. خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا و، او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یو ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالي په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول، لیکن کم واوریدلی دی چې حملې دې پېښې بیوي. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې، که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بالخصوص لکه څنګه چې ما تاسو وی زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول. او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره له لوري راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خدا غي و. بل هغه مهم برخه ای دا و چې زما پر اتاک سره په ښار کې د ښار اکثریت دکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسیدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالي ته ورکړی وای، هغه پیسې یا کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولي. او دا زه چې کله ښاروالي ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دکانه د ښاروالي ریاست سره ثبت و او هغوی ښاروالي ته عواید ورکول. او دا 13 دوکان هم فقط د ښاروالي خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې و چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ شوای کولی په زما د ښاروالي په 2.5 کلونو کې، شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون نظمکې تصفیه کړي او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې د راځي ریاست په همکاري شهرکون و غزب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغه ادرسونو نو یو خدا ودرېد. او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده، د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو لوري ډېر کېدې. شاوخوا درې واري په ما حملې وشوې. او په دې ټولو عملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ عملې په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډیر یعنی عمری عمری داغونه او دردونه هم لرم لاغې درینه لم دغه بس نه لم دغه لارې نه چې ما انتخاب کوم. خو زلند یو خاطرش شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځیدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت دیتیل زغسته نظم، زه وسوځیدم. ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې دغه یې له بنداژ نه راته ویستی و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه د سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او دماغ خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت می کولو، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن می په سر تړلی ورته وتلم، همغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه و سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې به سره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خو دا یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخیراته مخې واړولو چې شفقانې نه چې رخصت شوي قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندلو، ما وینو دا څه خبره شوه، وی چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایې چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونوې چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکړه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ تم لاړې، کابل تم لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه و باسي له افغانستان نه، نه هماغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لمړنی غمو له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی او یو فاونډیشن و، زوسولمز فاونډیشن په نوم یادیږي. دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین او روسیه ایران راغی، بیا فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل وسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته اوسېدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیست، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیمم نو لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډیر و د دې لپاره چې زه شاید ډیر وشم کولای دا تګ راتګ وکم او یا بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې اوسېږم. میدان اوې نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان اوې نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې، شاوخوا 2-2.5 ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ورې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیاط دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، ما قط نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي، ما ته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه، په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو ګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي، یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې دغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبا شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو بلیدل وی د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتي استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین وکړل، ویزه پلم، یعنی تر دې حدا پورې چې حتی دای هم راته وویل چې ظریفه غفاری سرخون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 شلم کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پوری، یعنی 2 کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولای د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 د اگست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو هغه ځای دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروجکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې هم دا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېر خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
Just a touch of mine.